په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن راسره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمېنه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانونو سرغړونکو عکسونو پر واټونو وځړول سي. د ننګرهار په پرونۍ پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤل دی؟ خلک که چارواکي؟ دا او نور راپورونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت ساران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي کورونا یو وار بیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش دا خبره نن پنجشنبه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې وکړه. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی.
متاسفانه د یوې حمله هوایي کې صورت لفته اونجا 12
له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دهم وویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدلی دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر 13 تنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د وزارت وایي ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. دا له یوې اوږدې مودې وروسته لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. لبلي خو راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کمانډو کونه لیژلی چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وژل دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالی په انجینیر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتل یې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د ابراد شبکې د سر ګروپ ملا سردار ولی په شمول 8 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په گیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو توبل دا برید تیر شپه وشو.
تیر شپه وسلوال ترګر د گیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې 12 وسلوال ترګر ووژل شو او 10 تنه ټپیان شو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قمندان ډګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوخت او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو له مخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشۍ د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیه د یو شمېر امریکایي رایور کونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی.
د تخار ځایي چارواکي مني چې په دې ولایت کې پر یوه جمعه په هوایي برید کې ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته.
لبد مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې سباندې شلو تنه ته پکې مرګ ژوبله وشته د بې نظمۍ مسؤول څوک دی؟
ته چې یو څلور ولایتونه نشي اداره کولی، ته په یو هیواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ از برای خدا پنځه شپږ ورځې کېږي زه راځم دیوسان پسې پنځه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي. ورځو د سرموزو ته د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو درځړولو خبره کړه. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصیل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته د کابل د امنیتي تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپلو پریکړو په لړ کې تصمیم نیولی چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وځړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار څنډو کې وځړوي تر څو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپله د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهم ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی او یا له زور استفاده کړې ده.
یو اوونی کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتی چارې سپارلې دي. ښاغلی سالی تر دې دمه د بی اسنادو موټرو ثبت او ضبط، د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آبادی شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې له غلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلی سالی د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کور سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمنځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې دولس تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر جماعت بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمه اجمل اریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې دولس تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تېره ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جومات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جومات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پېښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پېښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پېښې کې دولس تنه ماشومان وژل شوي او اتلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پېښې وروسته تیاره د هزاره قرلوق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملا امام په ګډون دولس تنه ماشومان وژل شوي او اتلس تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پېښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته ورسته ورسو خو وسورځو ننګرهار ولایت ته. د چیرچی ځایي چارواکي وایي د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسؤلانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسؤلانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یوه ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلیو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یوه لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 2 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه، دوی یې پاړه څېړنې پیل کړې دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د دغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کېږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو، ځایي اداره تورنوي چې نه ده توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وایي د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزې وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو ونه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی الله او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 پیسې اخلي، که چېرته دغه پیسو مخه ونیول شي او وړ کسان په دغه پوسټ کې مقرر شي، نو به دونه نفوس دی کې جمع شي او نه به دغه لانجې. ته چې یو څلور ولایتونه نه شي اداره کولی، ته په یو هېواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ از برای خدا 15 ورځې کېږي زه راځم دوزان پیسې باندې زه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر درونتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هېواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت د چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
دوستانو د ننګرهار د موضوع باندې پاتېږو، که څه هم د ښار اوسیدونکي چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې باعث ول چې بې نظمي رامنځته کړي او دغه پیښه رامنځته شي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خوګیاڼي سره خبرې کړې دي، په کټه به یې واورو.
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم هغه بې حرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تیره ورځ هیڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو که نه 340 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړو او د حجم پترس کې موږ هغه تلف په پیښه رامنځته شوه چې ولایتي اداره پرې خواشینه ده. د بیا ځل دپاره موږ د بهرنۍ چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې، ننګرهار والي د بهرنۍ چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي، په ننګرهار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو موخه دا وه چې موږ بیا ځل له دغه ډول ناوړه پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سهولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي، موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سهولتونه د ننګرهار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خوګیاڼی صاحب، په دومره شمېر کې خلک چې تعداد ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همدا کېده، د خلکو غوښتنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بېلابېلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی 2 دروازې لري، فوټبال لوبغالی 300,000 نه زیات کسانو د ځایېدو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل ښځینه لرو، او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکون کې سوزیو ګمارو پولیس سوزیو ګمارو دا هم یو ستونزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو ښه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښه پرامسته کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکي او یا نظامی مسولین ملامت نه دي، ځکه خلکو خپل ټیل کړی دی او هوجه می راوړی دی او بالاخره دا قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خواشینی یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو څنګه تحقیق هم کوو ګورو په دې قضیه کې چې کچری زموږ د مسولین کوم مشکل پکې وي خامخا پښتنه ځوابوي، خو عمومي دلیل لا چې خلکو ولس هجوم راوړی، حتی او د ډزو کولو اجازه هم هلته نه وه چې څوک ډزې وکړي هوایي تر څو خلک وویریږي نظم رامنځ ته شي. نو همدا لامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خو یعنی سوي او بل پښتنه د خلکو سره دا مطرح ته چې ولې د دغه پیښې اکثریت قربانیان میرمنې دي، یعنی د میرمنو د پار یو ځانګړی ځای د چې د نارینه و نه بیل اوسي کوم ترتیبات نیول شوی وو؟
موږ قلته قطارونه جوړ کړی و د میرمنو نارینه و بیل بیل قطارونه جوړ شوی و، مګر متاسفانه تیرو چې کله هجوم راځي یا قطارونه هم لمنځه ځي هغه میرمنې چې هغه د ډېر عمر لرونکي وي یا یو میرمن چې هغه عمر یې هر اقل د دیرش نه پورته و ځوانه و نسبتا هغه د ناروغۍ له امله دا تر پښو لاندې شوی و او شهادت باندې رسېدلی و، ځکه دوی کې هغه انرژي نه وه کنه. ډېر خلک د ګڼې ګوڼې متاسفانه ورزول و پریوتی و او ځان نه بیرته پروت کړی و او خپل زیو تر رسیدلی و ځان نه وستری و. دوی خو یو خود په خو عمر میرمنې وي، دوی هم ناروغان به هم تبید چي وي، نو دغه ډول ابل ول چې دوی متاسفانه قربان شي.
خو غنې صاحب د ننګرهار والی د سرکونسل سره د پاکستان کتلی وي په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوه و، کده غاړه لګ معلومات ورک؟
بالکل، تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سرکونسل سره بلکې ننګرهار والی د جلال تما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنی چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د کونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د فایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سہولتونه رامسته کو د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامسته نشي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ ته په تمه یو چې وخت په کتو به د ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګنۍ وو.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه. زموږه خلاصه د رادیو اوري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب لاو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ شو خبر نسته. د سولې خبرو د روان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خپرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سوله لویه هیله ده، څو وسی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ عادی ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهید مل راپور لري، له حشمت سره غږیدل دي.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی وو، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کېږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زموږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو وشو کولی ارامه ژوند وکړو، خلک هم ارامه واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره اوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لري چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویه،
خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله د لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډېرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د اتل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هېواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هېوادوالو ستاینې د خپل هېواد د ساتنې لپاره نوره روحیې هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هېواد بیلابیلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتوي، چې ګوندې په دې هېواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګ کړې دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څېر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیلمند دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغو ټاکنو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداری ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبه راکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅې کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکوونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس فورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراوډ بایس په نوم د یوې ډلې له لورې لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړئ موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شایي دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو ده زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د اړیکه نه بهر دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ټولو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. سلام،
زه مهربان بادشاه یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې د نادعلي حال در سره شریکم، چې د نادعلي حال اوس فعلا د زغملو نه دی، او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر په تنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي، او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي، او غواړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان بیسین شبکه برته په نادعلي ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالیت شروع کړي. ډېره مننه، تشکر هیله ده چې زموږ پیغام خوستې.
کومه خبره کړې ده چې په کابل ښار کې مجرمین به ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل ښار کې راکښته شي؟ دا الله رمر ده. که څه هم صالح صاحب نظر ته احترام لرم، د وزیر داخله نظر ته احترام لرم، چې هغه ول دا باید وویشتل شي. دا الله رمر ده. کابل یو ملي ښار دی، یو بانفوسه ښار دی. دلته کاري بوختیاوې نشته. دلته ځوانان دغلاوې چې کوي، دا داسې نه دي چې یو کور یا پلار په خوشحاله دي، یا مور یا ورور یا خور یا خپل دغه کس په دې باندې خوشحاله چغلا وکړي. کاري بوختیا نشته. کابل ښار ډېر کوچنی ښار دی، مګر نفوس یې پشکې زیات دی. ملي ښار دی، په ملي تمام مشکې اوسېږي. کارونه نشته، وظیفې نشته. دغه ته باید حل لاره پیدا شي. نه، دا حل لاره نه ده چې څوک محبس ته واسته وکړي یا څوک دغه وکړي. اوس بس نه شي کېدلی چې امرالله صالح صاحب یا وزیر داخله صاحب کره ښار کابلیان واستوي دغه ته زندانو ته، یا په زرګونو کسان زندانو ته واستوي. دا هم یو د بودیجې دپاره یو خساره ده، دا تاوان دی زموږ د هېواد دپاره. حل لاره دا ده چې کاري بوختیا پیدا شي، او کولی شي چې کمپنیو ته جوړې کړي، فابریکې ته جوړې کړي، ځوانان په کار مصروف شي. بیا انشاءالله د جرمونو ګراف ژر تر ژره راکښته کېږي. الله امان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا د موږ هم درته خبره کړه. په کابل کې 4:10 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې لسمه څروان خاورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي 2 سرتیری په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړه ولیده. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالي کې 8 طالبان وژلي دي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالي کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قمندان ډګر ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. روسي او ایران د امریکا د تور رد کړ چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتلونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسما سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو څیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې څو د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي په وینا په دوه تیرو لوبو کې 8 کسان توانېدلې دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنجشنبې په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینې اولیتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې تیر میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل سوې وې، خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه سو کړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې یو ځل بیا د خپلې پخوانۍ لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیګ باش لوبډلې کې ګډونوالې لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه له راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچونکي راشد خان ارمان هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلې دي چې د دې لوبډلې ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د دې د خبرونو کولای سي چې د ازادي راډیو پر وېپاڼه هم بیا ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوسم دوه نیوز پروګرامونه دي، اول د ازادي راډیو او یونسف کټ پروګرام دی، ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام نمې ومني. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسیده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زموږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولی. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپله د کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ کې واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کېږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چیرته د کورنیو پاملرنه نه وي نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو د دوی رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 2 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي:
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی دا معلومات شته چې دا دې څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا گذر ناروغي په حق له خلق څوي لا سوتنو څخه مو پختلی ورته غوښی.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو، موږ دې څخه تقاضا کوو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکزو ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کېږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ هم دیا کلز مک همکاری فرشتې مرسل د روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسول میرجان راسخ سره مرکه کړي ورته غوښ شي.
راسخ صاحب، کپ پایل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجه د ناروغي منځ راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تلپاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتلکی د نورو ناروغیو سره مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کوم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
اکدا هم راته وایي چې د پولیو له خطر نو که ناروغي څخه څه ډول مکولې سوچې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي، د غایطه مواد لارې نه چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډېر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډېر زیات مساعد دي.
د د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی ده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسوو. تر بیا ښه چاره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی. درنو دوستانو سلامونه میو منی، زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن همدا موضوع چیرې چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو تر څنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي، یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوې او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. لوی خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفا هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو دا چې موږ ته سړک نږدې ده، د موټر غږ او هغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد را تیار کړي باب البته ده، او هغه ډېر په جیګ غږ کلاس پیکرو کې غږونه ثبت کړي دي، ډېر نه دل خراش ده نه البته غږ کې. به باوجود دې هم ته مارکیټ ډېر نږدې ده، نه ضرورت نشته چې دلته راشي، خو سر د بیر هغه هم راځي. مثلا ماشومان مثلا وې دي یا درس مطالعه وخت کې ټول ذهن او خواغه کېږي، یو خپل د بلاک شي زای تنګ وي ملو چې د سې اواز نه لوخ بیخي نو بس اخره مدد زری سی چوس دالاش بیا به مطالعه شروع کړ، درس ته شروع کړ. والا قرارین چی وک در وسول لور چی درازي بس ور دوا کو چ په خیر سره د مشکل له مګره فش خو بیا نو څو کړم.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په خارونو کې په ډیر اندازه لیدل کیږي. په خارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو اوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکی او نظامی جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکی فعالیتونو اوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي. او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل څمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیاد ده، تقریبا دا ولایت یو میلیون دفاره فکر وکړه چې دا جوړ شوی ده، لیکن دلته اوسیږي د دولت د محاسبې په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاري ده، خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړې ده چې یو دسپروشي وکړي، یا په کراچۍ کې، یا په ګاډۍ کې، یا سبزي وي، یا ترکاري، یا میوجاتي. نو هغې د پروش دفاره لازم ضرورت دی، او دغه وسیلې ته ضرورت ده لکه لاس سپیکر شو جلب توجه دپاره.
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده، او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډېر زیانمن کیږي چې زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیفوي که څنګه؟ ورته غوږ شي. خانم دې چیرې ورور جانه؟
نوم یې عزیزالله د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ. خدای دې جوار خرڅ کړي.
دا غږ چې د لاسپیکر دارې نه په تکلیف ای؟
ولې موږ تم تکلیف دی، خلکو تم تکلیف دی، موږ د خلکو شکایتونه کېږي، دا ډېر مټنګ او څوک مجبوري ده ورینه ټنګونه، موږ د خپل تقدیر د شپې خوب نه راځي. بس
دبرې سمه خرڅه
ورځ بشي یو زر روپو یو 200 روپو سودا کو.
نو سهار ایستم دغه شی لګي او ګرځي
سهار ایستم سم دغه سپیکر ته ما ور کړی هم دغه 2 روپو غریبي ده کوي. بس خرچ نشي، بس یو تا نیمه شپه لاس یو رس بوجو کوزو.
د جوان چاپیریال تر هغه وخته پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي نو د جوان چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره دا خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هین زارنج پیدا کړي، سوداوي کې بار کړي، زاړه شای اخلي، نوي خرڅوي، دا ټول ځای کې د رواج وردا به خیر وشوي. ما خپل ډیر لیدلی اته مو د مخکې وخت کې چې لیدلی وو چې جوړ او دان و د کور یو ماشوم راخسته و په د سوداګر مو د زاړه وسپنه اخلو د کور او دان جوړ راخسته و په خرڅ کړه و. بیا د شانه مور منډې سوې زاران جم ته تلله و. بیا هلته بل چاته ټلیفون وکړه، زاران جر وګرځو او دان هم زیراته وکړو. ډېر سخت نه په عذاب، یعنی زه تاسو باور وکړه چې کور کوم ډیر سوداګر زه خپل کلی نه شاړم همیشه ولې بېخي ته په عذاب یوسي. داس مال دلی یو خپل غږ د زارن شي او دوه درې لاسپیکر وي او دا یم چیغې وي ټول بس خلک
د روغتیا نړیوال سازمان د خوا د غا کچا د ورځ د خوا 15 دسیبل او د شپې له خوا 15 دسیبل ټاکل شوې ده او د دې اندازې چې زیات شي نو ټولنې ته ضرر لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید د غږیز ککړتیا په اړه داسې وایي.
د غږیز ککړتیا مختلف سنو کې مختلف مشکلات منځ ته راوړي. ماشومان به اول یاد کړو چې د ماشومانو په صوتي سیستم کې مشکل دا منځ ته راولي چې د ماشومانو د غوږونو کومې پردې چې دغه ډېرې نازک او نری دي، د دغه غوږونو په واسطه د هغوی د غوږ پردې کیدای شي بیخي له ښه ضربه وویني، سبب د کوڼوالی کیږي. او همدارنګه په لویانو کې هم د همدې سبب کیږي چې هغوی مختلف امراض سبب ورته کیږي چې مشکلات رواني پیدا کوي، عصبي پیدا کوي. د دې ترڅنګ چې هغوی ته هم د غوږونو د کوڼوالي مشکلات منځته راځي. همدارنګه سردردي ډېر عامه ده چې فعلا ډېر خلک دي چې د سردردۍ نه شکایت کوي. یوازینی علت یې همدغه غږیزه ککړتیا وي. همدارنګه د نارامۍ سبب هم کیدای شي عصبي تشوشات منځته راوړي او په افسردګي ډپریشن باندې هم خلک اخته کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته استاسو پام راړوم.
احمد گل د وردګ ولایت اوسیدونکی پهلم کابل کې ژوند کوم. هم خلک ملامتي، هم دولت ته وځي پر ملامتي. خلک په دې معنی ملامتي چې دوی په دې باندې پیږي که چیرې دولت د زمينه دوی ته مسايده کړي چې بازار آزاد ورته اعلان کړي چې دوی خپل غريبي وکړي، اما تر هغه حد پورې دوی حق لري تر څو چې خلک ترې آزرده نشي. د بل خانه یو څه دولت باید تعزیرات وځي کوم خلکو باندې.
میں محمد خطاب دا ولایت لوګر اوسیدونکی. دغه غږیزه ککړتیا کې د ناری شوی سرک دی کې خو د خلک نه دی معلومات. کچېری حکومت دوی ته کار پیدا کړی وای او یا د زمينه مسایله کړی چې دوی ته یو ځای جوړ کړی وای، دوی ته یو ځای منظم کړی وای چې په دغه ځکه بتاسي دغه خپل شی خرڅوي. یاغ چې بنت له خلک ضرورت ورتل با کنه نور ته بازیت نه جوړ. خلک غریب دی، بیچاره دی، مسكين دی، سدا کارونه کې بغاته ډوډۍ پیسې هم نه لري.
زمانم زیاولا دا لوګر ولایت اوسیدونکی ما فعلاً په کابل کې اوسېږم. ولا ستونزه خو داسې ده چې هم په خپل هغو کسانو کې دا څه مثال کوم مواد فلوري یا سبزیجات فلوري دا اصلا باید په خپله داسې لګي او څه نظم مراعت کړي چې خلکو ته آزار او اذیت ور نه کړي. که بل دولت دا زمینه باید ورته برابره کړي چې دوی لپاره یو مشخص مارکیټ یا مشخص ځای ولري چې دوی خپله سودا ماده خرڅ.
دا چې ولی ورځ تر بلې دا ستونزه ډیریږي او مسؤلینو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، دا پوښتنې به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اطلاعاتو رئیس قاسم رحیمی راته ځواب کړي.
ای صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. په دې وروستیو کې غږیزه ککړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي، عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
لکه څرنګه چې تاسو خبر یې، دغه د افغانستان د لوی ښارونو عمدتاً په کابل ښار کې متاسفانه دغه د آلودګي صوتي د محیط زیستي یو چالش تقریبا ترمنځ راغلی دی. دا عوامل دغه د نخلي وسایط ډېروالی دي، همداشان دغه د قانون سرغولنه دي. دغه هیڅ څوک متاسفانه دغه یو شمېر کسان دي چې دغه د لاوډ سپیکر او نور شیان دغه غیر مجازي استفاده کوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې په دې برخه کې څه کړي چې دغه صوتي یا غږیزه ککړتیا لږ څه راکمه شي؟
تاسو پیژنی چې هر کار موږ د عملي کولو لپاره یو حقوقي بستر ضرورت لرو. اوس حقوقي بستر موږ برابر کړی، دغه د مقررې اوس جوړ شوی ده. د دې مقررې نور ادارات مسؤلیت او دندې مشخص شوی ده. د دې مقررې له لحاظ دغه د چاپیریال ساتنې ادارې دندې دا نه ده چې موږ دغه د لاوډ سپیکر د یو کراچي لاوډ سپیکر نه واخلو یا دغه د یو موټر دغه رنګونه دغه واخلو. د دې مقررې سرسم نور ادارات مسؤلیت په برخه کی دند مشخص شوی ده. دا د دوی صلاحیت ده، دا د دوی دند ده چې دغه د هغه شیان چې د آلودگی صوتی رامنځته کوي دوی نه جلوګری وکي. دغه ترافیک مسولیت لري، شهرولی مسولیت لري، دغه د اطلاعات وزارت مسولیت لري، د حج اوقاف وزارت مسولیت لري چې د طرز العمل لحاظ نه دوی ته جواز درکې هغه شیان چې د آلودگی صوتی عوامل ګرځي دوی نه دغه جلوګری وکي.
یعنی دغه زیرب توې دروش تاسو مخکې نمونه یادونه کړه، دوی بیا اجرات کړي تر څو پورې تاسو نظارت یې کړی کنه؟
تاسو خبر یاست دغه د قانون مقرره سره سم ټول ادارې دغه د مشکل د حل لپاره مسولیت لري. یوازې د چاپیریال ساتنې ادارې نه سي کولای چې موږ اجرایه دغه کارمندان نه لرو. یوازې زموږ دغه محیط زیست سیستم مفتشین هر اورس په شار کې دغه نظارت کوي. هغه لوی عمده غواخونه او لوی عمده نگرانیان چې خلک لري موږ دغه نظارت کوو. د دې نظارت نه سره سم موږ دغه د مشخص ارګانونو دغه د پولیس مسولیت دی، د ترافیک مسولیت دی، د شهرولی مسولیت دی چې دغه د حل لپاره پام وکړي.
آیا د چاپیریال ساتنې ادارې داسې کومه سروې کړې ده چې په کوم ښارونو کې زیاتره غږیزه ککړتیا موجوده ده؟
مشخص سروې تر اوسه نه دي شوی، خو زموږ دغه د ورځنۍ ارزیابي او تفتیش د مشته دا وخی چې عمده شهرونه عمدتاً کابل کې متاسفانه آلودگی صوتی ډیر دی. دا متاسفانه د سایکولوژیک رواني یو مشکل تقریبا رامنځته کړی دی. ننګرهار دا مشکل لري، د هرات دا مشکل لري، قندار دا مشکل لري، خو متاسفانه په کابل کې ډیر دی.
رئیس په چاپیریال ساتنې اداره اوس په راتلونکي کې څه پلان لري چې دغه ستونزه اوس ورسره بل ډیریږي چې په اخره راکم شي؟ د دې راکمل لپاره څه پلان لري نور؟
تاسو پیژنئ چې دغه د محیط زیستي پلانونه او برنامه موږ نسي کولای د پیاو کال کې دغه حل وکړو. دا محیط زیستي چالشونه د فرهنګي کار ده، یو اما په هوی ضرورت لري، دغه د قانون نه ضرورت لري، د مقررات نه ضرورت لري. خو هغه شی چې ډیر مهم ده د خلکو همکاري ده، چې د خلکو همکاري موږ سره نه وي موږ یوازې په قانون کې نسي کولای د مشکلات حل وکړو. موږ دغه یو شمیري دغه برابر کړی چې هر څوک کولای شي موږ ته شکایت وکړي. 167 دغه یو شمیري دي چې موږ خلک کولای شي موږ سره ارتباط برقرار وکړي.
درنو دوستانو، داو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موډه نکړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم
پل پل